د افغانستان ولس مشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
من میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د خبری ساعت موزه نوری است. نوری هر کلی کوم. د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو او د غراز د امنیتي لوړپوړو چارواکو له وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د کندوز د وضعیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو، ستاسو نظرونه هم اخلو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې احمد شیبر را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ یو ځل بیا هم وګوري. دوی پرون سره کتلي وو او پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو یوې ډلې په اسلام آباد باندې ټینګار کاوه چې دا کس له عمره کم و چې قتل یې کړی و، دا باید اعدام نه کړي.
بله شیبر صاحب، تاسو راسره اوسئ. خو لومړی به د افغانستان کورني مهم خبرونه واورو. سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمیز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله باید اشد مجازات محکوم سي. او د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ په روانه جګړه کې د څلوېښت په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. ښاغلی غنی د موضوع نن تر غرمې وروسته په کابل کې به خبرې ناستې ته د کندوز ښار د وضعیت په اړه د وینا پر مهال یاد کړه.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم.
دی وایي زه غواړم ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې کندوز تر مدیریت لاندې دی. له دې درکه موږ باید دښمن ته دا اجازه ورنه کړو چې وحشت او دهشت رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویل چې د هغه وړاندوینه په حقیقت بدل سوی چې روان کال به د افغان ځواکونو لپاره لستونزو ډک کال وي. پر همدې مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د کندوز په جنگ کې هیڅ ډول معامله نه ده سوی او امنیتي تدابیر پر خپل ځای وو. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله په اشد مجازات محکوم سي. فضل هادی مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ول د کندوز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی مسلم یار زیاته کړی چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ امنیتي چارواکي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په ځنګړي ډول د کندوز په اړه مشرانو جرګې ته ورغوښتي دي. هغه هم دا رنګول چې د افغانستان حکومت هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ په روانه جګړه کې د څلوېښت په شاوخوا کې داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب که څه هم د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو زیاته کړه چې نن سهار درې بجې داعش په سیمه کې پر څو امنیتي پوستو هم حمله پیل کړه چې له مقامات سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه چې جګړه اوس هم دوام لري او د افغان ځواکونو په ملاتړ تازه دمه سرتیري دغه ولسوالۍ ته رسېدلي او هم د داعش پر مورچلو هوایي حملې سوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شی بروند کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیا او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ خپلو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي څو د داعش د ځپلو لپاره لارې چارې پیدا کړي. لاوروف روسیې تلویزیون ته نن دا خبرې وکړې. تر دې مخکې ولادیمیر پوتین او باراک اوباما د دوو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره غونډه کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ له باراک اوباما سره تر کتو وروسته په نیویارک کې رسنیو ته وویل موږ له ولسمشر اوباما سره د سوریې د شخړې د هواري په باره کې په مجموعي ډول پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې او په ځانګړې توګه په دغه هېواد کې د تروریستي ډلو پر ضد جګړې په اړه وغږېدو. د روسیا او امریکا ولسمشرانو خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګټورې وبللې او ویې ویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې مشترک هدف د داعش وسلوالو ماتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر کرملین انتقاد کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، هغه ته وسلې ورکوي، الوتکې ورکوي او پوځي پرسونل ورکوي. د چین ولسمشر شي جن پنګ ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس لاټمی تړون وروسته دوه اړخیزه همکاري پراخه کړي. شي جن پنګ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تیره ورځ وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شي جن پنګ په وینا خبر ورکوي چې د چین ولسمشر روحاني ته وویل کله چې اټومي تړون عملي تطبیق شي هغه وخت به ایران د بهرنیو همکاریو په برخه کې نور فرصت هم ترلاسه کړي او د چین او ایران اړیکې به نور هم پراختیا ومومي. شي جن پنګ زیاته کړه چې چین د ایران د تیلو ستر پلورونکی دی او له ایران سره باید د انرژي او اقتصادي همکاریو برخو ته لومړی ټوپ ورکړي. په جولای میاشت کې د نړۍ پیاوړو هیوادو له ایران سره اټومي تړون وکړ چې د هغې له مخې به بندیزونه تدریجي له ایران لرې شي او ایران به په ځواب کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ یو بل ته لاس ورکړ. رویټرز اژانس د یو ایراني په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکوي چې دا ناببره پیښه تیره ورځ رامنځته شوه. دغه ایراني چارواکي وویل هیڅ پلان نه و او دا کار په څو ثانیو کې وشو چې دواړو له یو بل سره روغ بړ وکړ. د ایران دولتي اژانس ارنا هم د یو ډیپلومات په وینا چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جواد ظریف ناڅاپه له اوباما سره مخامخ شو او دواړو سره روغ پکړ. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي که چیرته دا تایید شي دا به له 1990 میلادي کال را پرېخوا چې اسلامي انقلاب په ایران کې بریالی شوی لومړی ځل وي چې د امریکا ولسمشر د ایران له یوه ډیپلومات سره په لاس روغ بړ کوي. پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو ډلو او د دې کس کورنۍ ویل چې دا هلک چې کله جرم کاوه وړوکی و. پاکستاني چارواکو ویل چې انصار اقبال تیره ورځ په 14 د پنجاب په سرګودا زندان کې په دار ځوړن شو. انصار اقبال په 1996 کال کې په اعدام محکوم شوی و خو د هغه د مدافع وکیل ویل چې دی د جرم پر مهال 15 کلن و. په بریتانیا کې د بشري حقونو یوې میشتې ډلې ویلي دي چې د زوکړې د نیټې او د ښوونځي اسناد د اقبال تر اعدام مخکې محکمې ته سپارلي و خو هغه رد کړل او د حکم تر تنفیز مخکې له ولسمشر مامون حسین څخه وغوښتل چې اقبال وبخشي. د پاکستان د قانون له مخې هغه کسان چې عمر تر 18 لږوي باید د مرګ په سزا محکوم نشي. په 2008 کال کې پاکستان د اعدام د سزا د مخنیوي قانون لغوه کړ او تر اوسه 240 تنه په اعدام محکوم کسان په دار کړی دي. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه کې ونیول شو. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې بزرگ مهر یاروف په اداري فساد او جعلي کارونو تورن شوی دی. یاروف د اسلامي رنسانس د ډلې د یو شمېر مشرانو چې د دسمبر په لومړیو کې د دفاع د پخواني مرستیال وزیر په ملاتړ نیول شوی و وکالت کاوه. د دفاع پخواني مرستیال وزیر عبدالحلیم نصرزاده د دسمبر په 14 د پوځي عملیاتو پر مهال ووشل شو. چارواکو هغه تورن کړی و چې د پولیسو پر یوه ماموریت او د وسلو پر یوه ډیپو یې دونه کړی وو. تر دې بریدونو را وروسته تیره میاشته تاجکستان عدلیه وزارت د اسلامي رنسانس ګوند ته لس ورځې وخت ورکړ چې خپل ټول دفترونه وتړي. دغه نیټه د سپتمبر په 10 پای ته ورسېده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو ابراهیم صاحب خبروي.
په موخه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته کابل د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه ولس اسمان نیموریز کندهار اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 13 ټیټه سوار لس خدر شبي مزار شریف د تودوخی لوړ درجه 28 ټیټه تلس اسمان نیموریز هرات اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 25 ټیټه نه خدر شبي جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخی لوړ درجه 29 ټیټه تلس اٹکل شبي غزنی د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه و اسمان نیموریز گردیز هم اسمان نیموریز د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه و اٹکل شوی او په پای کې بامیان د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه سلور اسمان نیموریز خودر شوی دی.
دا خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسېدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي.
د کورنیو چارو وزیر وایي وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات به اسانه نه وي ځکه دوی هڅه کوي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
ای بساز دوت هم متصور است که بگیرین شاره و مو خاطر با دقت پیش میه که گفته نشود در اینجا مردم بیگناه مردم افغانستان صدمه ببینه.
د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو، ستاسو نظر هم اخلو. دغه راز د مشرانو جرګې مشر بیا وایي کوم وسله وال چې د اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي.
دښمن پر وړاندې چې دا یې په نوم داعش ده، د پاکستان ملیشه ده.
د ولسمشر اشرف غنی د حکومت نن یو کال پوره شو. په تېرو کال کې د په نورو برخو تر څنګ په اقتصادي برخه کې د حکومت څه کړي دي؟
زمونږ صادرات د تیر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي.
د یادو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان ولسمشر خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. اشرف غنی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په کندوز کې عملیات په احتیاط سره مخته ځي څو ملکیانو ته زیان ونه وړي. د افغانستان ولسمشر له لنډو څرګندونو وروسته د افغانستان د امنیتي ارګانونو د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر او دغه راز د ملي امنیت ادارې رئیس هم د کندوز د روان وضعیت په اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د افغانستان د ملي امنیت مشر د کندوز په سقوط کې وظیفوي غفلت او معامله تایید یا رد نه کړه. دا هغه پوښتنه وه چې اکثرو خبریالانو له امنیتي چارواکو څخه کوله، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدې خبري کنفرانس ته ورغلی و.
د کندوز له سقوط یو ورځ وروسته افغان ولسمشر ملت ته ډاډ ورکړ چې کندوز به له وسلوالو بیرته ونیسي او په دې برخه کې پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د کابینې امنیتي غړیو سره په یو خبري غونډه کې وویل چې په پیل شوي عملیاتو کې د کندوز ښار ځینې تاسیسات بیرته نیول سوي دي.
امایده وزیر صاحبان ته، قماندان صاحبان ته او داده او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه کړي. ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
کندوز ښار تیر مازدیګر له څه باندې له ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډیر ځایونه سوځول سوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدل زیاتې اندېښنې راپارولې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان وایي په کندوز کې وضعیت نورمال دی او دوی په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو پرمختګ رد کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په کندوز باندې د پراخې حملې په اړه لا وړاندې معلومات درلودل. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانگزی په دې خبري غونډه کې وویل چې ځینې وسلوال د اختر په شپو ورځو کې ښار ته ننوتلي وو او د کندوز په سخود کې له خپلو ملګرو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندوز په سخود کې معامله او وظیفوي غفلت رد یا تایید نه کړ، خو زیاته کړه چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. رحمت الله نبیل خبریالانو ته وویل چې د کندوز سخود دوی ته پوښتنې پیدا کړې دي.
بعضې مسایل محسوس میشه، اطلاعات موجود بود بدون شک.
ځینې مسایل احساسي ژي پرته له شکه معلومات موجود وه. هغه سیمې چې دښمن ور څخه لارو موندله په امنیتي کمربند کې شاملې وې. دا لا نور تحقیقات ایجابوي. زه در سره ژمنه کوم چې ډېر ژر به هر ډول غفلت یا همکاري که ورسره سوي وي ستاسو سره به یې شریک کړم. دا د پوښتنې وړ خبره ده.
سوال برانګیز است.
نوموړي وویل چې د کندوز ښار په حمله کې له زندانه د تښتېدلو کسانو په ډله کې 110 د طالبانو بندیانو چې ډیر خطرناک نه دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې د کندوز نیول کېدل دوی ته د منلو وړ نه دي او له حکومت یې وغوښتل چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي. د ملي شورا یو شمېر غړي د کندوز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې خپل تشې په نخه او اجازه ورنه کړي چې په نورو ولایتونو کې دغه پیښې تکرار شي.
و موردل چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلینو نن د کندوز د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانگزی نن په کابل کې په خبری کنفرانس کې وویل چې د کندوز په لمنو کې کافی ځواکونه ځای په ځای شوي دي او دغه راز د کندوز د لمنو امنیت هم د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، امنیتي وضعیت هم تر کنټرول لاندې دی. هغه وویل
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي.
بله قدرمن اوریدونکو، د دفاع د وزارت د سرپرست څرګندونې چې نن د کندز په اړه کړې دي همدا شیبه خبرېدو ته چمتو دي.
در خود بالای سار، در گورتیپا، در قسمت پل رحمت بای، در قسمت شارداره، در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارند، در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند.
دغه راز افغانستان دفاع وزارت وویل چې د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي. دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولویږي. په عین حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید د کندز اړوند مسؤولین په اشد مجازات محکوم کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری وایي چې ځمکني عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ ځي او په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه هم د دوی مرسته کوي. جنرال وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ښار یو شمېر مهمې سیمې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او په خبره یې عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي. تر هغې پورې به هلته عملیاتو ته ادامه ورکوي چې کاملا د دښمن څخه سیمه پاکه شوې نه وي. امنیت قوماندانۍ، مابس، بالاحصار، پل رحمت بای، ټي آر ټي دفتر، نظم عامه او ټولې ولسوالۍ دا فعالی دی، دا زمون پلاس کی دی او تصفیه روانه ده انشاءالله که کندز به دا مخالفین و لوجود پاک شد.
نړیوال ځواکونه هم تایید کردی چه دوی دا حوال لاره پا کندز ښار که عملیات پیل کردی دی. کندز ښار تیر ورځ مازدیګر لڅبان دی لس ساعت جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندز ښار کې ډیر ځایونه سوځول شوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان هم وژلې دي. د طالبانو لخوا د کندز ښار نیول کېدو زیاتې اندېښنې راپارولې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې د کندز نیول دوی ته د منلو نه دي او له حکومت غواړي چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي.
د حکومت د غوښتنې همدا ده چې د نظامي محکمې په چوکاټ کې والی، قومندان د امنیه، لوا، اردو قومندان، نور هلته امنیتي مسؤلین چې څوک دي او په دې رابطه د مسؤلیت لري چې د دښمن په وړاندې به جنګېدلی وای، کشفي امکانات یې درلودل، معلومات یې اخیستي وای، دوی ناقص دي، نقص یې کړی. د افغانستان د وزیر قوانینو له مخې نه نظامي محکمه شي او اشد مجازات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندز کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان پر موټر او موټر سایکلونو د کندز په ښار کې ګرځي، خپل بیرغونه رپوي او ډېر عام کسان ورسره انځورونه اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې ژر د کندز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په ځواب کې وایي:
زما هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندز کې را روان دی، نن تر مازدیګره پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابي توګه ترسره شي، موفق شي او طالبان د کندز نه ختم شي. او مهم اصلي مسله دا ده چې باید طالبان پنور ساحو چې دوی عقب نشینی کوي باید ترتیب شي.
د ملي شورای شمیر غړي د کندز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې په کندز کې خپل تشه په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه ډول پیښې تکرار شي.
و موږ دلته د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې یوه ستونزه چې د دغو عملیاتو په مخ کې پرته ده هغه دا ده چې د افغان د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره ښایي دغه عملیات پڅ مخ ته لاړ شي. ښاغلي علومي په کابل کې خبرلاند وویل:
گرفتن شار ام به آن واحد به اون شکل البته اگه پیش بریم که خدای ناخواسته مردم صدمه ببینه، این بساز دوت هم متصور است که بگیرین شاره و من خاطر با دقت پیش میه که گفته نشود در اینجا مردم بیگناه مردم افغانستان صدمه ببینه. دلیل عمدهش عبارت از امی خواد بود، قوای کافی بود و آلم کافی قوتا در داخل قندوز موجود است، اداره هم وجود داره، امانگی هم است. امیدوار هستیم که هر چی زودتر این خبر خوش به گوش همه مردم افغانستان برسه که قندوز بدون سر صدا و بدون تلفات تانست دوباره خود اعاده کنه.
د چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان، عملیات څه ډول مخته تللي او افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د ښار کومې برخې د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکه کړې دي؟ حمید مومن د کندوز د امنیې قمندانې له ویاند عبدالبصیر عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
از صبح امروز تحرکات نیروهای امنیتی آغاز شده، عملیات را مخالفان داشتیم، خدمات های زیادی از سر برس نیروهای امنیتی افتاده، خصوصا امنیت قمندانی امنیت مدیریت مبز سرک پنچون و زیر دوره خدمات ها برس نیروهای امنیتی افتاده. لحظه با شما صحبت میکنم همزمان قرار است که درگیری از چند خدمت دیگه شهر هم آغاز شود بالای مخالفین که انشاءالله به یاری خدا تا ساعت‌های دیگر شامل مشاهد تصویر کامل شهر قندوز خواهید بود.
آقای حسینی، اگر بگین که نیروهای کمکی با شما رسیده و عملا در عملیات شامل شدن یا نه؟
بله، نیروهای کمکی از مرکز رسیده به قندوز و حمایت هم با خود دارم.
با دباز راپورا گفته میشه که طیارات جت پرواز دارن به سر شهر
بله، اهداف زیادی را بمبار کردن، تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده و همین لحظه طیارات بیشتر شما از فضای قندوز داری پرواز از شما عملیات
دارن. زیر استقبال کدام رقم تلفات دارن به مخالفین مسلح یا نیروهای امنیتی یا هم به مردم ملکی؟
تلفات بسیار سنگین رسیده. الحمدلله نیروهای امنیتی ما تلفات بسیار حقیقی دارن، تنها دو شهید و شش زخمی ما داریم در از ویروس و بحال، اما با طالبا بسیار تلفات سنگین وارد شده که تا هنوز ارکان دستگیر تثبیت نشده و ده ها تن کشته داره و ده ها تن دیگر زخمی.
خب آقای حسینی، یک مسئله دیگر، طالبا ادعا کردن که گویا ولسوالی خان‌آباد به صورت مکمل تصرف کردن و همچنان ولسوالی چهاردره را تایید میکنین؟
نه خیر، با شدت رد میکنیم. کارهای تبلیغاتی اوناست، بلیس از رسوالی در شرچی که قبلا در تکرم طالبا بود دیگه پنج رسوالی ما ایز گنا مشکلی نداره و نرای نسید آبوده هستم.
د کندوز د امنی قمندانۍ ویاندو چې په د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له وروستیو پرمختګونو خبرولو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د افغان ولسمشر اشرف غني په ګډون د امنیتي ادارو مسؤولینو ویلي دي چې یوه موضوع چې دوی غواړي په دغو عملیاتو کې ورته ډېر پام وکړي هغه د ملکي وګړو مسؤون توب دی یا خوندی توب دی، ترسو په دغو عملیاتو کې ملکی وګړو ته ډیر زیان ونه رسیږي. د کندوز د نیولو، البته د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز د لاندې کولو موضوع او دا چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره څه کړي دي او چارواکو په دې اړه څه پلانونه نیولي دي، په دې اړه د سیاسي چارو لویو کارپو سره وروسته غږیږو، ستاسو نظر هم اخلو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. کولی شئ چې په داخلي شمیرې 00008225 او دغه راز بین المللي شمیرې 00202211240401 راته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. واضح خپل نظر کولی شئ ووایئ چې آیا افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د سقوط مخنیوي لپاره کافی تدابیر نیولی وو او ولې کندوز دومره ژر سقوط وکړ د کندوز ښار؟ په دې اړه کولی شئ چې راته ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تغرس تاسو چې د کندوز ښار په دننه کې ژوند کوئ، کوئ شئ چې د خپل سترګو لیدلی حال هم موږ ته ووایئ. کولی شئ د ازادي راډیو په دې ټلیفوني شمیرې موږ ته ان ټلیفون وکړئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ثبتون کې ماشين دی په دې ماشين کې کولای شي خپل غږ پرېږدي موږ هم هرومرو خبرو چې د کندوز د ښار له داخل وضعیت د افغانستان د نورو سیمو خلک خبر شي. دغه راز د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه بیا هم له خپل خبريالانو سره تماس نیسو او له هغوی به وروستي حال واخلو. بلې قدرمن اوریدونکو خپل ځان معرفي کړئ راته او وایئ چې کوم ځای تلیفون کوي.
بسم الله نريد هلمن خبركم.
بلې مهرباني وکړئ څه فکر کوئ د کندوز ښار څنګه د سر سقوط وکړ؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه په دې کې پاتې راغلل؟
افغان امنیتي ځواکونه خو بیخي پاتې راغلي دي او دوی لپاره بیخي د شرم خبره ده چې دغه ولایت د طالبان لاسته ودي. دا خو بیخي فت خبره ده، ورور دوی باید کوشش کړی وای چې دا نوی سړی
چې په خپل په هلمند کې ژوند کوي. هلمند نم یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د کندوز ښار چې د یو دم سقوط کوي څه فکر کوي؟ د آلته د هلمند په ولایت کې هم خلکو سره همدا اندېښنه شته چې خدای مکړه لشکره هم ډیر زړه خود وکړي. بلې ورور غږ مو سم نه راځي، کله زړه خپل موقعیت بدل کړي. مهرباني. بلې د دې اوریدونکو غږ سم نه اوریدل کېږي، بیا هم مننه چې له هلمند ټلیفون کړی و. هلمند نم یو له نا آرام ولایتونو څخه دی. له تیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې په هلمند کې جګړې روانې دي او اکثرا د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان نفوذ لري. یو بل اوریدونکی را اخلو. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني. بلې داسې ښکاري چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، بیا هم دا موضوع تعقیبوو. خو دا یوازې کندوز نه ده چې په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د افغانستان شمالي یو شمېر نور ولایتونه هم په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دي. د افغانستان ختیځ په تیره بیا ننګرهار هم په ننګرهار کې بیا یو بل ډله راپورته شوې ده او هغه هم داعش ده چې په وروستیو کې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. د مشرانو جرګې مشر وایي د ننګرهار ناامني یوازې د افغانستان نه بلکې د ټول سیمې لپاره یو ګواښ. فضل عادی مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل کوم وسلوال چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم په ننګرهار کې جنګیږي اکثره یې پاکستانیان دي. د پوځي چارو کارپوهان هم دا تاییدوي چې که داعش په وړاندې لازم اقدامات ونه شي، نن یا سبا به یې ګواښ ټول افغانستان او سیمې ته متوجه وي. قسیم سلم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش د وروستي فعالیتونو په دوام مشران جرګه خبرداري ورکوي چې دغه ولایت نامني د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سیشنبه پر ورځ دغه جرګې غړو ته په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وویل د داعش ډلې اړوند وژل سوو او وسیرانو څخه معلومیږي چې 90% دغه وسلوال پاکستانیان دي.
ننګرهار نن ټول افغانستان بلکې ټولې سیمې ته تهدید ده. ما دوه سمه لپاره په جنگ کې ښکېل لا اوس ما برحال مجاهدین د اردو او د پولیسو د قومندې لاندې جنگی کی جنگ کی د خپل سربازانو سره وګه پوګه دشمن پړاند شي. دای په نوم داعش د پاکستان ملیشه ده.
د افغانستان د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار له دې وړاندې هم اسدی رډو ته ویلی و چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او ایسای د پاکستان استخباراتي کړي د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. د ویل چې له همدې سیمې څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. لننګر هر څخه د سیمایزو چارواکو د رسمي معلوماتو لمخې د سیشنبه په سهار وختي هم په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د داعش ډلې تر حملې وروسته په متقابله جګړه کې د دغه ډلې شاوخوا 40 وسلوال وشل سوي دي. د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادې رډو تو ویل چې په دغه ولسوالۍ کې په یو 14 کې د افغان ځواکونو څخه هم یو تن وشل سوي او درې نور ټپیان دي. تر دې مخکې افغان ځواکونو د ننګرهار په کوټ کې هم د دغه ډلې په وړاندې عملیات وکړل او دغه د تصفیه خبرې وکړه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي که د داعش په وړاندې جدي اقدامات ونه سي نو شایي په راتلونکي کې د دغه ډلې ګواښ د اوس په نسبت په مراتبو زیات وي.
دا یو لوی تهدید دی افغانستان ته که چیرې حکومت همدغه خپله پښو باندې ویده وي او ملت د حکومت همبستګي ونه کړي دا هم جهانیانو ته لوی خطر دی او هم افغانستان ته ډیر لوی خطر دی.
په دې وروستۍ کې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وشو ده. وی ویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې دا ډله فعاله ده او ورځ تر بلې پلویان زیاتېږي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی دا ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو ملاتړ کېږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
بل خو د ننګرهار د امنیتي ارګانونو مسؤولین وایي چې دوی خپله د دې ولایت امنیت خوندي کولی شي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکر کشي وکړي. د امنیتي مسؤولینو اشاره د څرګندونو اشاره د ولسی جرګې د دوهم مرستیال ظاهر قدیر وروستیو څرګندونو ته وچې ویلي و که چیرې امنیتي ارګانونه نشي کولی د ننګرهار امنیت تامین کړي نو په خپله به دې کار ته ملا وتړي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس بیا هم احمد شیبر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې کندوز د حکومت تر مدیریت لاندې دی. ښاغلی غنی دا موضوع نن تر غرمې وروسته په کابل کې وی خبري ناستې ته د کندوز ښار د وضعیت په اړه د وینا پر مهال وکړه او د افغانستان دفاع وزارت بیا په کندوز کې د جینو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. د ننګرهار د چین ولسوال وایي د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ د شپې له دریو بجو راهیسې جګړه روانه ده او داعش ته درنه مرژوبله اوښتې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ خپلو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي څو د داعش د ځپلو لپاره لارې چارې پیدا شي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون راوروسته دوه اړخیزه همکاري پراخې کړي. پاکستان هغه کس اعدام کړ چې د بشري حقونو ډلو او د دې کس کورنۍ ویل چې دا هلک چې قلم جرم کاوه وړوکی و. او د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه ښار کې ونیو او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې بزرگ مهر یاروف په اداري فساد او جعلي کارونو تورن شوی دی.
اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ته
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د 2013 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره د پنځم به فورز سنگاپور ته ولاړ شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعات مسول علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې دا د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د ټیم څلورمه مسابقه ده. ښاغلی کاظمی زیاته کړه چې دغه سیالي به په سنگاپور کې د پنځم به فورز د افغانستان په وخت په 4 بجې او 10 دقیقې پیل شي. تګل چې وی چې د افغانستان د کیوکاشن کراټي یو شپږ کسیزه ټیم به په مسکو کې د کراټي په نړیوال مسابقو کې ګډون وکړي. د کیوکاشن کراټي د فدراسیون مشر ماجوب الله سروري ازادي اړوي ته ویل چې دغه سیالي نن سه شنبه په مسکو کې پیلېږي. د شاغلي سروري په خبره دغه سیالي د کیوکاشن د نړیوال اتحادې لخوا د روسي په هیواد کې ترسره کیږي چې د اکتوبر میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. روسي خبردار چې د فوټبال ملیونونه میناوال نن د اروپا د اتلولۍ جام سیالي ننداره کوي. د نن ورځې په مسابقه کې بارسلونا د خپل غوره ستوري لیونل میسي پرته د بایرن لیونکوزن په وړاندې د لوبي میدان ته ځي. میسي له بارسلونا سره په تیر سیالي کې د زنګون د ټپ لامل د څو اونیو لپاره د فوټبال میدان لیرې دی. د انګلستان د ارسنال ټیم به هم د اولمپیا کاسان کوربوي او د جرمني بایرن مونیخ ټیم به په خپل کور کې د کیروشا اینامو زګریب ټیم هرکلی وکړي. د چلسی ټیم مربي زا مارینو به لخپل ابي جامو لرونکو لوبغاړو سره د خپل پخوانی ټیم پورتو سره په پرتګال کې مخامخ شي او د فرانسې لیون ټیم به د هسپانیا له والسینا ټیم سره مسابقه وکړي.
خبری ساعت له ازادي رادیو او ری خبری ساعت په اونې کې درې ورځې دوشنبه سیشنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت له 4 بجو پیلېږي. 2 ساعته دوام کوي. البته له پښتو وروسته دری خبری ساعت هم لرو. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روسي ولسمشر وای چې د هیواد سرتیری به په سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د نړیوال ائتلاف په هوایي عملیاتو کې شامل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې پر دې راپور سربیره دغه راز د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت نن یو کال پوره شو. په تېر یو کال کې په نورو د نورو برخو تر څنګ په اقتصادي برخه کې د هغه حکومت څه کړي دي؟ په دې اړه د ازادي راډیو یو تفصیلي راپور درته خبرو.
زمونږ صادرات د تېر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروسږ کال په نسبت 12% اضافه شوي دي.
د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو له حاله مو هم خبرو. مخله دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر وایي سوریه ته به خپل سرتیری ونه لیږي، خو په دغه هیواد کې د داعش پر ضد مبارزې لپاره د نړیوال ائتلاف په هوایي عملیاتو کې شاملېدو ته چمتو دي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره تر کتنې وروسته وکړې. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له حکومت او جمهور رئیس څخه د ماسکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ولادیمیر پوتین په نیویارک کې له ولسمشر باراک اوباما سره یو نیم ساعت خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ویل سوریه ته د روسیې د مځکنیو ځواکونو استول مطرح نه دي، خو هیواد یې چمتو دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې ونډه واخلي. ولادیمیر پوتین ویل د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایی بریدونو نتیجه نه ده ورکړې، او د دې ډلې پر ضد د مځکني عملیات باید د سوریې د حکومت په مشرۍ ترسره شي. که څه هم چې ولادیمیر پوتین له باراک اوباما سره په خبرو کې د سوریې د شخړې پر سوله ییز حل موافقه وکړه، خدای هم ویل چې له واک څخه د بشار اسد د لرې کېدو مسأله د سوریې په خلکو پورې تړاو لري، او دا پریکړه باید بهرني مشران ونه کړي. نوموړي په دې لړ کې د باراک اوباما او د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند نومونه یاد کړل. یو لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي کچیرته روسیه په دې هدف په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي چې د داعش پر ضد مبارزه غښتلي کړي، نو په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. خو دغه امریکایي مقام په خبره که د مسکو هدف د سوریه د ولس پر وړاندې د بشار اسد د حکومت ملاتړ وي، نو بیا ستونزه ده. د روسیې او امریکا ولسمشرانو د غراز موافقه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزه کې د همغږۍ په هدف به د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي په خپلو کې خبرې وکړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي او پر ملکي اهدافو د حملې نه کوي. د سازمان د آسیا او پاسیفیک د چارو د مطبوعاتي مسؤول د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د کندوز ښاریانو د امنیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. جزئیات د فرشته جلال زی پر پورته.
دا فینریوال سازمان وای په کندوز کې پروانه جګړه کې شکیل لوري باید د ملکی خلکو د خوندیتوب ضمانت وکړي، او ملکی اهداف باید له حمله خوندي پاتې شي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل اولوف بلونکوست پرون ازادي راډیو ته وویل
This is an organization that many times have shown callous disregard for human life.
Taliban په مکرر ډول څرګنده کړی چې د خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي، او پر ملکی وګړو یې امدي حمله کړې دي. موږ پر طالبانو ژغ کوو چې د نړیوالو قوانینو او اصولو درناوی وکړي، یعنی پر ملکی خلکو باید حمله ونه شي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر کندوز شهر حمله وکړه. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز پر شهر تر حمله وروسته د کندوز بازار چورسوي، د خلکو کورونه چورسوي دي، او ملکی تلفات هم اوښتي دي. د افینریوال سازمان د هغور پټونو پاړه ژور اندیشنه څرګنده کړي چې وایي وسلوال طالبان پرون د حمله پر مهال د کندوز شهر ملکی روختون ته ننوتی دي. د آسیا او د پاسیفیک د هیوادونو لپاره د دې سازمان مطبوعاتي مسؤل خبرداري ورکړ چې روغتونونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له حملو خوندي وساتل شي، او ډاکټران او نرسان باید د کار کولو لپاره له فشار او تشدد سره مخامخ نسی. اولوف بلومکوست زیاته کړه پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي.
International law cannot be clear on this point that if you deliberately target a civilian if
they why نړیوال قوانین تر دې زیات وضاحت نشي ورکولای چې پر ملکی وګړو حمله او د ملکی خلکو پر ضد امدی تشدد جنگی جنایت دی. دا فی د نړیوال سازمان دی ویاند ویل چې لا کندوز یې زورون کې رپورټونه ترلاسه کړی دي، او په شار کې پروانه جګړه کې د تلفات او پړه زدو نقیز معلومات ورته رسیدلې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې په کندوز کې پروانه جګړه کې څومره ملکی کسان وژل شوي دي او څومره زخمیان دي. دا فینریوال سازمان وای د افغانستان حکومت باید د ملکی خلکو امنیت وساتي. دا سازمان وای د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول نه دی توانیدلې چې په ډیرو مواردو کې د شوزو د حقوقو فعالانو، د بشري حقوقو مدافعانو او د شزینه حکومتي مامورینو امنیت ټینګ کړي. دا فینریوال سازمان په کندوز کې د دغو وګړو د امنیت په اړه ځانګړي اندیښنه څرګنده کړه.
و امر دل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر خېل خو غږ کړی دی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام زیات کړي او پر ملکی اهدافو د حملې نه کوي. دغه راز د افغان امنیتي ادارو مسؤلینو هم نن په کابل کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د کندوز ښار کې د عملیاتو د روانو عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو د خوندیتوب موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې ښایي یو عملی د یو علت چې دغه عملیات ښایي ډیر پڅ مختلف شي دا وی چې دوی نه غواړي چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو ته ډیره مرګ ژوبله واوړي. دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې په ورستیو کې په تیر بیا د جنگ جګړو کې ډیره مطرح کیږي او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه هم د جګړې پر خېل خو او اکثرا انتقاد کوي چې د ملکی خلکو ژوند ته سم پاملرنه نه ده کړې. د کندوز د ورستي وضعیت په اړه باید څو تنو نظرونه واورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
بلی السلام علیکم زرال محمدی مده کندوز ولایت سره ستاسو پیغام شردم زه ساخ خپل علماء چې په ولایت طالبان ډیر ولا دیخي د ډیر ډیر منځکو دراغلی علماء خپل طالبان ولې د لږټ سره یو مستره دی جنگ اوس هم دوام لري. طالبان شاتګ نه کوي. طالبان پر مخ باندې روان دي. دولتي چارواکي په شابه نه سمول شوی دي. زما دا ګومان دی چې کدا غره کوم حالات چې د نور ولایتو حالات هم د سقوط سره مخ شي.
محمد اسلام سے کندوز ولایت یو تن اوسیدون کے وچے خپل سترګو لیدلې حال دا شوایم څنګه چې افغان دولت ادا وکړه چې بیرته د کندوز د نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي او مابس او قمندانین نیول شوي دي. دا یو خبره ده تر اوسه پورې د کندوز په ټولو سیمو کې طالبان ګرځي غزمی کوي چې پاینټونه دي او موږ د افغان دولت غواړو چې زر د دې مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي تر نور شمالي ولایتونه به هم د ګواښ سره مخامخ شي.
ہلو السلام علیکم سر سپاہ زخم نہ خبر کہوں کا بولنا دادو کندوز جنگ ڈرامہ جوڑا کرے تو حکومت باندھی اور ڈرامہ کرے جوڑا کرے تو اخبلا اخبل نظر کروائیں کہ اخبلا حکومت طالبان جو خریدی دی اور نہ چلے دی کہ اپنے نے کی تو یہ نہ میری نے اور اپنے واپس صاحب نے کیوں خالق ورتی یہ نہ پارا کیوں والا جو زر نہ پارا پوار نے کی تو بس کیا کرو تو یہ فائدہ سیاسی پیسے خبر دے رہا کہ میں سستا جو ہے دو جگہ پھر السلام علیکم خدا پامان
ہلو سر فلاح سمدار ولایت کری طالبان نے وہ رہی وہ دکھا طالبان تین دکھا سے رام دی کہ دس دو حقوق کو دکن کو سفر گو ہوں عام خل گو و امنیت ہو اور جیون تھا پام لڑنا ہوئی کہ خدای دې وکړي چې دې دا کار ونه کړي چې د عوام خلک او کندوز د شاریانو ژوند په پام کې ونه کړي او نه هغه خلک ځیر نه کړي او نه هغه خلک ژوند ونه کړي. وسلام.
د کندوز ښار له دننه یو شمېر د ازادي راډیو اوریدونکو چې د ازادي راډیو په غږ سپتونکي ماشين کې د کندوز د وضعیت په اړه او د غرض د خپل سترګو لیدلې حال د حال په اړه خبرې کړې وي. له تاسو یو دنیا مننه چې موږ ته مو ټلیفون کړی او د کندوز د ښار د وضعیت په اړه مو خپل د سترګو لیدلې حال ویلې او د دې ښار له وضعیت مو د ازادي راډیو نور اوریدونکو خبر کړې دي. د غرض د کندوز د روان وضعیت په اړه هم د افغان بیسی ماته سوالات لشمیری لاره هم مخت ډیر پیغامونه را رسیدلی دي. یو اوریدونکې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی چې د کندوز امنیتي ځواکونو ډېره بېغوري کړې ده، باید سخته سزا لوړپوړو چارواکو ته ورکړل شي. دوی یوازې ممیز پسته بادام خوړو ته مسؤول دي، نه د امنیت لپاره. عبدالمجید هم له خوست څخه لیکلي چې ولسمشر غني مخکې له دې چې کندوز ونیول شي خلکو ته باید ډاډ ورکړي، اوس اوبه له ورخه تېرې دي. د هلمند د ناویل ولسوالۍ څخه هم یو اوریدونکي لیکلي دي چې زموږ د عسکرو وکیلانو د رشوت او ظلم څخه خلک په عذاب دي، نو همدا ښایي یو لامل وي چې کندوز سقوط کوي. مولاداد له هلمند بیا لیکلي چې ولسمشر باید د کندوز لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي چې نورې سزا وویني. نور محمد حقیار هم د هلمند لیکلي دي چې د کندوز نیول د کابل لپاره هم د خطر زنګ دی. له تاسو ټولو یوه دنیا مننه. پیغامونه زخ زیات دي چې 1943 افغان بي سي مخابراتي شرکت لاره مو را استولې دي. له تاسو مننه. موږ هم تاسو پیغامونه هروم رو په خپلو پروګرامونو کې خبرو.
ازادي رادیو د بي طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د ننګرهار امنیتي ارګانونو مسؤلین ډاډ ورکوي چې دوی په خپل د دې ولایت امنیت خوندي کولای شي. د چارواکو پرون په یوې خبري غونډه کې ډاډ ورکړل چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په خپل سر لشکر کشي وکړي. دغه چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر څموده مخکې د ننګرهار د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه ویلي وو چې کچېرې امنیتي ځواکونه نشي کولای د دې ښار امنیت د دې ولایت امنیت تامین کړي، نو په خپله به دې کار ته ملا وتړي. د ننګرهار د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو تفصیل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شمه مچینواري په راپور کې اورو.
د ننګرهار امنیتي ارګانونو د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ځینې اوازې رد کړې چې ګوند دا ولایت د داعش یا نورو ډلو د شدید ګواښ لاندې دی. دوی وویل چې امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د ننګرهار د ټولو سیمو امنیت خوندي کړي او وسلوالو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. د وویل کې د سیمې امنیت په خاطر څوک غږ پورته کوي، نو د امنیتي ارګانونو سره په همغږي د وسلوالو مقابله تر وځي.
ورور د لشکرکشي دوران دلته مصالح قوای وجود لري، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عامه وجود لري، سرحدي وجود لري، ډیر شه مجهز قوتونه دي. دشمن د پاچین کې په اخیری نقطه کې زربور کې نوې نفر وژني. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلواله ته اجازه نه ورکو چې په شار کې ډیر اسمانوري جراکي. هغه موټران چې په پلنګي رنگ باندې رنگ کړي هغه دې بیرته خپل اصلي رنگ ورته ورکي.
نو موري په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې څمو د وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر ګواښ کړی وو کامنتی ځواکونو د اختر تر 15 منټې پورې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ، نو دې به د ولسونو په ملاتړ خپل د جګړې ډګر ته راوډانګي. په دې خبري ناسه کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وویل چې په دې ورستیو عملیاتو کې چې د داعش وسلوالې ډلې پر خلاف په کوټو لسوالي کې تر سره شول درانه تلفات ورته واړول، او اوس په دې ولسوالۍ کې ټولو ادارو خپل کار په عادي ډول پیل کړی دی. فعلاً د کوټ ولسوالۍ امنیت خوندي دی. د ټولو ښوونکو زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص شوي. دوی سره نن څخه مکتبونو ته لاړل او هلته په کوټ کې په ډېر ښه ډول حکومتولي پیل شوي. دارنګ د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې امنیتي ځواکونو د یک شمې پورز پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات واړول، او دوی تیار دي چې د کوټ په څیر عملیات په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هم د ولسونو په ملاتړ ترسره کړي.
په ډېر ژر وخت کې انشاءالله توجه به وشي په خاص ډول د اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري. موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. خلق زمر سره دی ولز مر سره ملاتړ کړی دی.
امنیتي ارګانونو پر زینو رسنیو هم نیوکه وکړه چې بی بنسټ اوازې خپروي، او دا اوازې په خلکو کې د ویرې خپرولو لامل شوې دي. دوی له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د ریپورت په خپرولو کې له دقت څخه کار واخلي او خلکو ته د حقایق را برسېره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د ملي والد حکومت د کارل پیلی دو یو کال تیر شول. په تیر یو کال کې د ملي والد حکومت په مختلفو برخو کې د افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي ودې او د فساد د لمنځه وړلو او د غراز په ځینو نور موضوع نورو برخو کې خلکو سره ژمنې کړې وې چې په دې برخو کې به دوی جدي کار کوي. یوه هم اقتصادي برخه وه چې د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو پرې ډېر تاکید کاوه. یو شمېر اقتصادي کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت په تېر یو کال کې هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره یې کړې وې. دوی وایي په تېر یو کال کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په وړاندې راټیټ شوی، پانګونه کمه شوې، د بیکاری کچه زیاته شوې او ګڼې اقتصادي پروژې ټکنې شوې دي. خو بل ورته بیا د مالی وزارت او سوداګرۍ خونه د اقتصاد په برخه کې شوي کارونه مؤثر ګڼي او وایي د حکومت عواید په تېر یو کال کې نسبتا زیات شوي دي. دا چې په دې برخه کې اساسي اندېښنې څه دي او حکومتي چارواکي ورته څه ځواب لري، په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین تفصیلي راپور ته.
ملي عواید، پانګونه، تولید، سوداګري او صادرات د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا عمده ستنې دي، خو د ټولو برخو په تیر یو کال کې ټیټې هسکې ګال لیدي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په تیر یو کال کې پانګه له افغانستانه وتلې ده، سوداګري اغیزمنه شوې او د وارداتو او صادراتو توازن ته کار نه دی شوی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په یو کال کې کوم خاص اقتصادي بدلون نه دی رامنځته کړی.
یقینا میدانین چې با توجه به فرار سرمایه، با توجه
دی وای تاسو په هغه چې سږ کال د پانګې د وټو د تولیداتو د محدودیت او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د کمزوري له امله صادرات کم شوې دي، خو د میوه صادراتو کم او زیاته واده کړي. اوس مهال موږ د نړیوال سوداګرۍ له کسر سره مخ یو. د ملي وحدت حکومت مشرانو تیر کال د تل میاشتې په ومه نیټه لوړ وکړه او هغه مهال ولس د نور ژوندو ترڅنګ د اقتصادي ثبات او مالی سرچینو د پراختیا ډاډ هم ورکړ. ولسمشر هغه مهال ویل چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت او بډای قانون د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کې زمینی دي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې ولس د پرې قناعت وکړي. د جرګې غړي عبدالحی اخونزاده له ازادي راډیو سره خبرو کې زینو اقتصادي ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
افغاني تاسو ګورئ چې په کم موقف کې وسکرال لري، د کم ځای څخه کم ځای ته ولاړ کاروبار د ځوانانو لپاره هغه وخت چې مخکې چې وس نسته حکومت وعده ته ملي او خاص مثبت اقدام نه دی کړی چې ځوانانو ته زمينه برابر شي په حکومت کې کار وکړي. همدغه مسایل چې واقعا پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دا زموږ افغانان ځوانان مایوسه کړي دي چې وس مجبور کړي چې ولاړ شي وطن فریج دی او خارج ته ولاړ شي.
خپل ولسمشر اشرف غني په دې ورسېو کې له ازادي راډیو سره په وزنګړې مرکه کې وویل چې د دوامدار اقتصاد په اړه یې ځینې اقدامات کړي خو د ولس لسترګو پټ دي. ولسمشر ویلي چې د افغانستان اقتصادي ثبات دوامدار هڅو او وخت اړتیا لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په لومړي سر کې ویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پاملرنه راجلبوي او په همدې هدف روانه میاشت په کابل کې د سام او امریکا په نوم دوه مهمې اقتصادي غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو له افغانستان سره په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ او د ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. په اقتصادي برخه کې افغان حکومت او سوداګرو په دې ورسېو کې له پاکستان څخه هم واردات نږدې 40% کم کړي او داسې حادثه پیل کړي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او هند څخه واردات زیات کړي. ولسمشر غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره د اقتصادي همکارۍ 15 موافقې لاسلیک کړي او د چابهار بندر د ګټه اخیستنې په اړه هم تر اوسه څو ځله د ایران، هند او افغان چارواکو تر منځ غونډې شوې دي. د افغانستان د اقتصادي ستونزو موضوع مو د افغانستان له سوداګرۍ خونې سره هم شریکه کړه. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دوی صادرات ښه دي او واردات کم شوې دي، که څه هم ښاغلی الکوزی د تعرفې لوړوالی او په لوی لارو کې له سوداګرو باج اخیستنه یو لوی ستونزه ګڼي، خو وایي له دې ستونزو سره سره دوی په ښه وضعیت کې دي او د حکومت عایدات هم نه دي زیانمن شوي.
په مجموع کې زموږ واردات کم شوي دي. څومره جنس افغانستان ته پخوا راتو هغې په نسبت باندې جنس کم شوی دی. زموږ صادرات د تیر کال په نسبت په اوله روبه کې د پروس کال په نسبت 12% اضافه شوي دي، اما سږ کال زموږ زراعت نسبت پروس کال په نسبت باندې ډیر زیات خو یعنی 100% خو فوق العاده
د پنګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا که څه هم اوس په دې اړه د جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه خو وړاندې تر دې ویلی و چې د روان کال په ترڅ کې د پنګونې کچه هم کمه شوې ده لدې ټولو سره سره د مالی وزارت وایي چې د دوی عواید زیات وو او د هیواد روانو چارو پر ملي عواید منفي اغیز نه دی کړی د دې وزارت وایان اجمل عبدالرحیم زای په اړه وایي
کچیر موږ د روان مالی کال یعنی 1349 مالی کال عواید د تیر کال سره مقایسه کړو زموږ عواید 11% زیاتوالی ښیي په دې بسنه نه کو مبارزه روانه ده غواړو چې د عوایدو ګراف مو پورته لاړ شي
خو هم افغانان او په تیر ځوانان بیا د هیواد له اقتصادي وضعیت ناراضه دي او وایي دوی د ملي وحدت حکومت له پایله تر اوسه کوم ځانګړی بدلون نه دی لیدلی د کابل دو اوسیدونکو خپل اندېښنې دا سره سره شریک کړي
من مرشد دی ولا وسته ډیر خراب شو د اقتصادي والو نه چې وګوري خل افغانان بیخي اته خپل ګوره چې نو سبا مجبور کیږي منډه وي ځي خارجي اروپایي مملکت ته اقتصاد خراب شو بیچارهګان مجبورې نه زی
وضعیت امنیتی که خوب نه باشه ای خمالمدار است که وضعیت اقتصادی هم چنان خوب نه باشه دیگه بازارا هیچ نیست اصلا د کابل نه کسبه کار کارش است و نه کسایی که تجارت میکنن یا کلشان شکایت دارن که کاروبار هیچ نیست اصلا
خو ولسمشر لدی وړاندې ویل چې د وخت په تیریدو به افغانستان د جنوبی او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت او تجارت پر پله بدل کړي او هڅه به وکړي چې افغانستان د ریل پټلۍ او سړکونو له لارې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل کړي د ورېښمو لارې د بیا فعالولو او د لاجوارد لارې د جوړېدو اوازې هم چې افغانستان به یې په وسیله له اروپا سره ترانزیتي لاره پیدا کړي ګرمې دي او حکومت وایي هڅه کوي چې دا پروژې په نږدې کلونو کې عملي کړي د چارو څېړونکو وایي حکومت باید د اوږدمهاله اقتصادي پروژو تر څنګ لنډمهاله پروژې پلې فابریکې جوړې او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي څو هیواد له اقتصادي ستونزو وژغورل شي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي په خبرونه کې مو د کندوز روان وضعیت او د غراز د چری د کندوز خارتي بیرته نیول لپاره افغان امنیتی ځواکونو عملیات پیل کړی دی په دې اړه مو د افغان امنیتی ارګانونو د مسولینو څرګندونه واورېدې کندوز پرون د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار ونیول شو افغان امنیتی ځواکونه هم د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی نن د کندوز ښار د وضعیت په اړه افغان ولسمشر هم په یوه خبری کنفرانس کې راڅرګند شو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی اشرف غنی وویل
ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است ما به این باید راندیم
ده اشرف غنی لندو سرگندون و روستا ده لورپورو امنیتی چارواکو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی د کورونا چارو وزیر نورالحق علومی او د غرض د ملي امنیت د ادارې رئیس رحمت الله نبیل هم د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې او د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وویل چې د کندوز ښار درسته ده چې سقوط کړی دی خو د کندوز ښار په لمنو کې تر اوسه پورې په امنیتي پوستو کې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي
در خود بالای سار در گورتیپه در قسمت پل رحمت بای در قسمت شارداره در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارند در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند
د افغانستان د کورونا چارو وزیر نورالحق علومی هم وویل چې کندوز ته کافی ځواکونه رسیدلی او د ښار د نیولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی
قوتایی که مربوط به وزارت امور داخله بود قوتای خاص ما در قندوز رسیدن همین رقم از ولایت های امجوار هم رسیدن قوتای دیگر هم که از کابل به استقامت سوق دادیم از طریق زمین یک جا با نیروهای دیگر که از اردوی ملی به او سمت میره اینا در حالت رسیدن است که وضع در منطقه یا در داخل البته قندوز و هم جوارش ولایت ها باید به شکل ثابت و سالم مستقر بسازند
دغه راز نورالحق علومي وویل چې دوی هڅه کوي چې د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره ملکیانو ته زیات تلفاتونه رسیږي.
چیزی که مورد توجه نیروهای امنیتی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که اعظمی کوشش شود که مردم در اینجا صدمه نبینند. زندانیایی که در قندوز بودند در حدود 600 زندانی بود که یک تعداد بیشتر از حدود 110 نفرشان